السلام علیکم لس بجی شوی ازادی رادیو اوری لمړی لند خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرست مارک پوتزل د افغان چونو پر مخ د ښوونځیو تړل غمجن او د شرم وړ عمل بللی. یوناما په یوه خبر پاڼه کې د ښاغلي پوتزل له قوله چې په ګرمسیرو سیمو کې د نوي ښوونیز کال د پیلېدو په مناسبت یې خبره کړې لیکلي. د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو روان محرومیت هیڅ ډول معتبره توجیه نه لري او په نړۍ کې هیڅ بل ځای دا ډول څه نشته. د ښاغلي پوتزل په خبره دا د نجونو یو نسل او په خپله د افغانستان راتلونکي ته سخت زیان رسوي. د یوناما په خبر پاڼه کې دا د اوسنۍ واکمنو لخوا د پراخې تبعیضي پالیسۍ او کړنو برخه بلل شوې او زیاته شوې. دا چاره د نجونو څنډې ته کېدو له هغوی سره د تاوتریخوالي او ناوړه ګټې اخیستنې ګواښ ډېروي. یوناما خبرداری ورکړی که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو ناامنیو بېوزلۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکېچونه لا ژور کړي. طالب چارواکی وایي له ایران سره د یوې نوې سوداګریزې لارې د پرانیستو هڅه کوي. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په اداره کې دی خبرې ورکړی چې په پام کې ده دا نوې لاره په نیمروز ولایت کې د وریښمو د پله تر څنګ ورغول شي. د نیمروز ولایت د صنعت او سوداګرۍ رئیس فاضل محمد فضلي ویلي چې د دې لارې رغونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نور هم چټکه کړي. د آسیایي ملتونو له شل کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې نن د افغانستان او فلیپین ټیمونه سره سیالي کوي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف د نننۍ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
در کول ما فکر میکنم که شانس خوبی ده.
په ټوله کې فکر کوم یو ښه فرصت لرو. د عمان په لوبه کې له بریا وروسته زموږ د لوبډلې ښه چمتووالی او لوړې روحیې ته په پام سره وکولای شو چې سبا فلیپین ته ماتې ورکړو. د آسیایي ملتونو له شلو کلونو د کم عمره ځوانانو جام ته د غوراوي لپاره ډیر زیات چانس لرو.
افغان لوبډلې د جمعې په ماښام کوربه هیواد عمان ته 1-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. افغان شل کلن ځوانان د تایلند، عمان او فلیپین له سیالو لوبډلو سره په یو ګروپ کې لوبیږي. د امریکا متحده ایالاتو د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ په پوله د نښتو له امله اندېښنه ښودلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي د جګړې په سیمه کې د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دواړو خواو غوښتي چې اوربند ته غاړه کېږدي او له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل لپاره هڅې دوه برابره کړي. د راپورونو پر بنسټ د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ د پولې اوږدو کې د نښتو په پایله کې لږ تر لږه 1.5 کسان وژل شوي دي. او د گرین پیس په نوم د فنلند د چاپیریال ساتنې فعالانو د دې هیواد په شمال کې د مایع غازو د یو ټانکر د تشیدو مخه نیولې. د فنلند د غاز دولتي شرکت غازوم چې د غازو د ابستۍ وارد کړي وه پرون د سپتمبر په 18 فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د غازو دا ټانکر له روسیې څخه فنلند ته راوړل شوی و. د چاپیریال ساتنې فعالانو د سپتمبر 4 په سویډن کې هم له روسیې څخه د وارد شوي طبیعي غازو د ټانکرونو د تشیدو مخه ونیوله. دوی پر اوکراین د بې دلیله حملې له امله د روسیې د غازو د صادراتو د تحریم غوښتنه وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې له روسیې څخه د سونګ د فوسیلي موادو واردات سمدستي بند کړي. د روان خبرونه ډیره برخه د موسیقي لپاره ځانګړي شوی پروګرام ته جلا شوې ده. خلمړی څو راپورونه د اوتریش پلازمینه ویانا کې راټول شوی او طالب زد سیرو په افغانستان کې له سیاسي لارې د اوسنی کړکېچ د حل غوښتنه وکړه. دا غونډه چې پرون پایته ورسېده ګډون کوونکو یې په یو اعلامیه کې لیکلي د جمهوري نظام له سقوط وروسته د افغانستان اوسنی وضعیت ډیرو افغانانو د سیمې او ان نړیوالو لپاره د منلو نه دی. په دې اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې غونډې ګډونوال د طالبانو پر وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د یو ټول ګډونه مسؤول او زواب وینکو حکومت د جوړېدو لپاره ملي او نړیوال هڅې تر اوسه به پایلې وي او د طالبانو اداره له هم پر انحصار ځان غوښتنې او د خلکو د رایو ته لپاره پرته دولت پر جوړولو ټینګار لري. د ویانا د غونډې ګډونوالو پر نړیوال ټولنې هم غږ کړی چې د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندنې دریز روان وساتي. د دې غونډې په اړه په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیر شکری بارکزی سره احمد تکل مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې آیا هلته ټول د مقاومت جبهې تر نوم لاندې راټول شوي کسانو
د ویانا په ناسته کې مختلف سیاسي فکرونه موجود وو. که چیرته تاسو فکر کوئ چې دا ناسته خالی د احمد مسعود ناسته وه، هغوی یو د ګډونوالو څخه وه. او په دې ناسته کې پخوانی د افغانستان خارجه وزیران ډاکټر رنگین دات فرسپانتا، ډاکټر سبزلمی رسول، رحمت الله نبیل او نور په افغانستان کې او د افغانستان اکاډمیکي چهرې پروفیسور شهرانی انصاری او نور خلک پکې ګډون درلوده.
نو میرمن بارکزی تاسو لکم ادرس په دې غونډه کې ګډون کړی وو؟
سربیر پرده چې ځینې ګډونوال د خپل سیاسي ډلو څخه استازیتوب کوله په دې ناسته کې، ځینې هم په شخصي ظرفیت سره بلل شوي وو، او ماته هم نه د یو سیاسي ادرس بلکې د یو سیاسي فکر په حساب باندې بلنه راغلی وه او بلنلیک. او هیرم نشي چې دا ناسته د افغانانو د خوا څخه نه وه جوړه شوې. په ویانا کې یو مشهور انسټیټیوټ چې ډیر مشهور دی، ډی آر، د دوی په ابتکار باندې رامنځته شوی وه او دعوت د هغوی د خوا څخه و.
داسې انتقادونه هم شته چې د ویانا د غونډې ګډونوال د ټول افغانستان استازیتوب نه شي کولای. تاسو د دې غونډې د ګډونوالو له سیاسي سوابقو نه څومره ډاډه یاست؟
په افغانستان کې څوک د افغانستان استازیتوب کوي شي، څوک نه شي کولای، په دې اوسنۍ شرایطو کې لږ آسانه خبره نه ده. مګر که چېرته تاسو قومي ترکیب د دې ناستې وګوري، سیاسي فکرونه په دې ناستې کې وګوري، نو زه کولای شم وایم چې د رسنۍ، د ښځو، د ځوانانو، د مختلف سیاسي فکرونو، سیاسي ډلو او مخصوصا په قومي ترکیب باندې تقریبا د افغانستان د ټولو قومونو استازیتوب پکې و.
او روسي پښتنه دا د مېرمن بارکزای چې د ملي مقاومت د جبهې په خوانی دریز تل دا و چې په افغانستان کې یو غیر متمرکز نظام دوی وایي چې غواړي د ویانا په غونډه کې د هیواد د راتلونکي نظام د څرنګوالي په برخه کې دریز څو.
ملي مقاومت جبهه خپل ادرس لري، دغه ناسته د هغوی ناسته نه وه، نو ځکه په دې کې په کوم شیانو باندې چې دوی مخکې خبرې کړي دي په دې ناسته کې هیڅ نه تماس ونیول شو او نه پرې تبصره وشوله. دا چې په افغانستان کې سیاسي نظام څه رقم وي څه رقم نه، زه فکر کوم چې اوس لپاره خو هیڅ ور باندې د بحث مجال او موضوع هم نه وه، ځکه چې موږ باید دا یو د یوې لویې او سترې ناستې یو پیل و چې وروسته به توقع تم هم دا ده چې په دې کې نور خلک هم راشي، نور هغه سیاسي انفرادي او یا هم سیاسي ډلې چې په اوسنۍ ناسته کې نه و په نورو ناستو کې ګډون وکړي، تر څو چې دا یو ډېر پراخ بنسټ افغانستان شمول چې پاره کې مختلف فکرونه او د سیاسي جوړښت لپاره چې دا باید متمرکزي غیر متمرکزي، اوس فکر کوم چې وخت نه ډېر مخکې ده. بیا چې افغانان خپل ماینس کې کینی دا د افغانستان د خلکو فیصله وي، نه د افغانستان د سیاسي.
په سویډن کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی و چې احمد تکل سره یې په ویانا کې د افغان سیاسيونو په نامه جوړ شوی غونډه په اړه بحث کاوه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
طالبان وايي هغه ویډیوګان چې په کلی دل کېږي د دوی وسلوال په پنځیر کې جنگي اسیران وژني، دا ویډیوګان له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي او په اړه د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو په اړه اندېښنې خود لیدي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي کدا ثابت شي چې په پنځیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت د جبهې پر اسیرانو د دزو ویډیوګان تازه دي، نو هغه کسان به حتمان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې دا کسان یې وژلې دي. په تیرو څو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو هغه ویډیوګان لاس په لاس کېږي چې د شوې ادعا له مخې ظاهرا د طالبانو وسلوال په پنځیر ولایت کې د مقاومت د جبهې د لسګون اسیرانو د وژنې په حل کې خي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پرون په یو بیان کې د ادعاو ته د اشاره پترڅ کې وویل په دې اړه چې دا ویډیوګانې نوې دي که پخوانی او د پنځیر ولایت اړوند دي کنه، د دوی جدي تحقیقات او څېړنې روان دي. د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډلې چې احمد مسعود مشري کوي ادعا کړي چې طالبانو د دوی غړي نیولې او له محاکمې پرته یې وژلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د وګي په 22مه پر ټوټر په یو بیان کې ویل چې د پنځیر ولایت پر روخه دره او افشار ولسوالیو کې د پوینا د متمردو باغیانو پر ضد پراخ عملیات تر سره شول چې پترس کې د دریو قومندانانو په ګډون څلوېخت کسان ووژل شول او د یو بل قومندان په ګډون یو سلویاو کسان ژوندۍ ونیول شول. د بخښنه نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په پنچیر ولایت کې د طالبانو لخوا د جنگي اسیرانو د وژنې د ادعاو د جدي څېړنې غوښتنه وکړه او وی ویل چې د دې پیښې عملان باید د یو خپلواک محکمې لارې عدالت تر راکاګل شي. د احمد مسعود په ګډون د طالبانو د مخالف شخصیتونو په غونډه کې چې د پنځمبه پورز د اوتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شو او تر پرون پورې دوام وکړ، هم په هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه څرګنده شو. د غونډې د پای په اعلامیه کې لملګرو ملتونو او د بشري حقوقو له بنسټونو غوښتنه شوې چې په افغانستان کې شوي بشري جنایتونه مستند او خبره کړي او د عدالت په تحقق او پر طالبانو د بندیزونو د لګولو د څارنې په چاره کې مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې روغتیاي چارواکي وایي د دې ولایت په مانوګي ولسوالۍ کې د ګوزن یا پولیو نوې مثبت پیښه ثبت شوې ده. په روان 2022 کال کې دویمه د پولیو مثبت پیښه چې په افغانستان کې ثبت کیږي. په داسې حال کې چې افغانستان هڅه کوي تر راتلونکو کلونو په دې هیواد کې د ګوزن یا پولیو ناروغي پایته رسیدلې اعلان کړي.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسول محمد اساق صافي د نوې پیدا شوې پیښې ورسره کونړ ته د ورپیخو غواخونو پاړه ازادي رادیو ته ویل،
په کونړ ولایت کې د پیج درې کلمو په کلی کې یو ماشوم فواد په نامه کې کې د پولیو وایرس لیدل شوی. سمو دا وړاندې په کونړ ولایت کې چې مونږه د چافریال یا د محیط څخه کم د پولیو د وایرس سمپلینګ کوو، په کې هم وایرس لیدل شوی. نو متاسفانه د هغې په تعقیب دغه پیخه په کونړ ولایت کې را پیدا شوې چې دغه یو پیخه زمونږ د ټول کونړ لپاره د خطر زنګ دی. هله دا چې د واکسین په تطبیق زمونږ د کارمندانو سره همکاري وکړي.
د خاغلی ساپی په خبره چې اوس هم په کونړ کې یو شمیر کسان شته چې ماشومان ته د واکسین ورکول ورته ګناهکاري، خو دینی عالمان به وایي ماشومانو ته واکسین ورکول د هغوی شرعي او بشري حق دی. نو هرې کورنۍ ته پکار دی چې د ګوزن په څیر د لاعلاج او ساري ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړي. مولوی تیمورشاه:
دا چې روغتیا د الله رب العالمین لوی نعمت دی، د دې نعمت ساتنه په هر انسان فرض ده. که غواړو چې روغ او صحتمند پاتې شو، نو راځئ چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسو او د ساري امراضو څخه ځانونه خوندي کړو. خپل پاکوالي ته زیاته پاملرنه وکړو، خپل ماشومانو ته وقایوي واکسینونه په خپل وخت سره تطبیق کړو چې په ګوزن او په نورو ساري او خطرناکو امراضو باندې اخته نشي.
دا په روان زیږدیس کال کې په افغانستان کې د پولیو دوهمه مثبت پیښه ده چې موندل کیږي. له کونړ وړاندې د فلج یو مثبت پیښه د پکتیکا ولایت د دیلی ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. د کتلوي معافیت پروګرام مسؤلین ویر سرګندوي چې که چیرته خلک ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورنه کړي، نو دغه وایرس په چټکۍ سره خپریږي او نور زیات ماشومان به هم پرې اخته شي.
او د امریکا اتر ملاتړ لاندې سوریایي ځواکونه وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د داعش پر یو لوی کمپ د دوی عملیات پای ته رسیدلي. د ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې د لسګونو اتون لارو نارینه او ښځو او له هغوی سره د ډیرو وسلو مهماتو د نیولو خبره هم کړې ده.
د امریکا د پوځ تر ملاتړ لاندې د سوریې کورد ځواکونه وایي چې د الهول په نوم د اسلامي دولت ډلې پر کمپ د دوی څلورويشت ورځني عملیات چې د اګست په 15مه پیل شوی و پرون پای ته ورسېدل. د ځواکونو په یو بیان کې چې بیګا خپور شوویلي دایشانو په دې کمپ کې چې د دې ډلې اړوند لسګونه زره ښځې او ماشومان پکې دېره دي، د وسلوالو یو نوی نسل روزه او نجونو او هلکانو ته افراطي نظریات ورخودل، څو وکولای شي چې د اسلامي دولت په نوم دوهم خلافت رامنځته کړي. د بیان لمخې دا عملیات د کورد وسلوالو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا پوځ ملاتړ کوي او د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې نورو شاملو ډلو ترسره کړي دي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې د سوریې د شمال ختیځ ولایت هسکې په الهول ښار کې د دې پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوه ازیدۍ نجونې چې د ناوړه جنسي استفادې لپاره د مینځو په توګه څو کاله مخکې له عراق څخه تښتول شوې وې او څلور غیر ازیدۍ میرمنې چې په ځنځیرونو کې ساتل کېدلې او ډېرې شکنجه شوې وې.